قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همژغون کې اداره اوچا وای په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لک ته رسیدلی دی. اوچا په یوه راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 3,400,000 افغانانو بشري مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 24 میلیونو او 400,000 ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور له مخې کابود 40 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 6 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. اوچا اټکل کړی که په افغانستان کې سشکال بیا وچکالی شي، د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر مکتی الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماتانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراس په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبې څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیشي ثب شوي وې چې د هغو په منځ کې 12 په شمالي وزیرستان پورې اړوند دي. د افغانستان تر 900 کلونو کشتي کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشتي لوبډلې ته په 158 منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 منډې کړې وې، خو بنګالي لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونه سوسید. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي 3 افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا 3 افغانان پرون ماښام مهال د فوزلي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پوله کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وای د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لاري د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط پرسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقې پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبداللهیان سره د لیدو په تمه دی. د زیاته کړه باید په 2 میاشتو کې ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شي. او د تاجکستان چارواکو د ښځو لپاره د جامو اغوستو د نوي بڼې سپارښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه په یوه لارښود کې ویل شوي چې نجونو او ښځو ته سپارښتنه شوې چې توري جامې او د حجاب په څیر نوري هغه څه چې مسلمانانو کې دود دي وانه غوندي. د دغه لارښود له مخې همدارنګه ښځو او نجونو ته سپارښتنه شوې چې له نیم لوڅو او اروپایي جامو او مصنوعي موادو څخه ډډه وکړي. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ. په ننګرهار کې د یو صراف خپلوان وایي چې طالبان وژلې دي
او ځان سره سپینګری راولې. زما ورور سپینګری ورغلی زه باندې بر اخلاص یلته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورور ځان خپل ځان وژلې دي.
د بخشنې نړیوال سازمان د افغان جنو او ښځو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د ښځو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو تر اوسه پورې نتیجه نه ده لرلې.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. کابل شاریان د ترافیکي اشارو د فعالېدو غوښتنه کوي. نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وایي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ننګرهار کې د راجولي په نوم د وشل شبي صرف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وشلې ده، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې دوی ونی وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لوري ونیول شو او تیره پنجشنبه د وشل کېدو خبر خپور شو.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي، په ننګرهار کې یو وژل شوي صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړې او وژلې دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کال عمر درلود، له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد یې زمون کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګیر راولې. زما ورور او سپینګیري ورغلی وو چې زه بندي به راخلاصې. هلته چې ورغلی وو هغه ورته ویلي چې ورورم ځان خپله ځان وژلی دی وشوي او سیتامی تلار چې جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لوري ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې دې له بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زندې شوی او وروسته یې مړې د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیولو او زندانی کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پرېکړې وکړي. دې سازمان دا هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ضبی الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوې رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژنې، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، د سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوي د ږغ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره د دوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او ښځو تعلیم یو مهم فکټور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومیږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکټرانې، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د بشری حقوقو د عملاتړې اداره وای د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي او په داس حال کې چې په ملي او نړیواله کچه دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پریکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان لټولو غواړي چې د افغان نجونو خوځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې څلور میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خو د بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر ثانیه او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې یولسم ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته تلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو. همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي یا چې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
هغه خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي زه ډاډه یم چې د افغانستان ټول انجونې صفر حالت ته ځي، نه یوازې انجونې بلکې د یوه ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدان د ښناد ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی د اداري ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پردوی د لګیدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوې دي. خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه چې مو واوریدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه ژغ پورته کړی، تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننۍ ښځې د یاویاوه ملاسي ښځې نه دي، بي سواد او بي د خپل حقونو څخه بي خبره، د نړۍ څخه بي خبره. نننۍ میرمنې هغه پودي پوي کې چې زه والې د نر د ګناه جزا او ګالمه. کچیرته یو نر یو ښځې ته په کتلو په ګناه کې اخته کیږي، د هغه ایمان ته خطر پیښیږي، هغه یو ښځې عزت ته خطر پیښوي، نو باید هغه نر د مجازات شي، نو باید هغه نر د په کور کینی تر څو ښځې په آرام هغه لاړ شي خپل درس وایا کار وکړي. زما پان دلته ډېرې نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د هم جنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو اتلسو میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړې او پکې غوښتنه شوې د طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې ده چې تر اوسه پورې دغو ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کیږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې له خوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بی نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زخت زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا بیا ویلی دی چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځیو د دروازو تړل تر امر سانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نه نښانی لیدلی چې دا وخی چې طالبان دې ژمن وي دی ته او پراتونکو کې دا امیدواري موجوده وي چې د انجونو په مخ د خوانځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د خوانځیو پرانستل ته ډیر کم وخت پاتې دی او پانتونونو عملا پرانستل شوي خو انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
تر ننه پورې د طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکی خبره یا ژمنه نه دی کړې. تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې دې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړي دي خلکو ته، نو دا په دې معنی ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکی خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکی خبر یا کومه ژمنه نه دي کړې.
د انجنونو د تعلیم فعال شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر وروستیو څرګندونو د یو شمېر افغان فعالانو، سیاستوالو او نورو افغانانو عکس العملونه پارولی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې پر ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي و هغه کسان چې په ژبه، قلم یا عمل کې د دوی د نظام مخالفت کوي واجب القتل دي. د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه مو پوښتل. خو نوموړي په دې باب د اوسنۍ رادیو پوښتنو ته ځوابونه وایو.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي او به ځپل شي.
نظام تخریبون کی پرشب بانی بکلام بانی کامنی تخریب کی داکتور ہم خلق دی چاہا بغات بلے کیجی واجب بغات بلے کیجی.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد د اورېدو لپاره هم دوی راضي نه دي، او دوی د پاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی. دا په دې معنی باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملی کی.
د جرمنی په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوریت نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکه کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکه او مخالفت ته ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله امداده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي.
ښاغلی عبیدی هم دا شان وایي د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون خودلی. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. د قاضی لودین په نوم یو دیني عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت وغوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي.
همایون هیوادو چې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د څرګندونو په وابه د سیاستوالو فعالانو او نورو افغانانو خبرګونونو ته کتنه کوله. یو شمیر موټر چلوونکي او لاریان وایي په شارونو کې د ترافیکي اشارو نه فعالېدل او د ترافیکي نښو نه مراتول د موټرو د ګڼې ګوڼې او د ترافیکي پیښو سبب کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعال کړي او په عمومي واټونو کې ترافیکي نښې جوړې کړي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
محمد بشیر په پلازمینا کابل کې ټیکسی چلوي. وای د دې خار په نږدې ټولو څلور لارو کې ترافیکي اشارې غیر فعال دي چې لامل یې په خار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوه. د شمالي ولایت کندوز یو موټر چلوونکی مختار احمد هم ورته شکایت وکړو.
چهارایی که اشارای ترافیکی نداره بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو بیدست میه، ما از این سو بیدست میرم، یکی دیگه او سو بیدست میه، اونا موجه بندشت میشه، جنجال میشه بین چهار دا موتروان، کلان کشوگیر میشه.
پندی حال کې اوس میر عام افغانان هم وای کپه څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعال او مراد شي نو د لارو د بندیدو او غنی ګونی مخه به ونیول شي. د کابل اوسیدونکو سباون غورځنګ او د بلخ ولایت د مدار شریف خار اوسیدونکو ذکر الله آزاد رډیو ته وویل
کا چیرې په څلور لارو کې ترافیکي چراغونه نه خو دې مشکلات به ایجاد شي او بیروبارون نه پیدا کیږي. موږ هم شاو دي او ستونی سره په مخ یو چې اس کله موږ په خپل عادت ځای ته صحیح وخت نه رسیدای.
نو مال اسلامی امارات نه دا وختنه دا چې ترافیکي اشاره نه دا خراب سیوی دا غبرت فعال کین دا بیروبار هم کمی کی دا ربنهگان هم کمی کی دا چراغونه فعال سی دا ډیر کسي په سکونت هم
په ورته وخت د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست وای په ډیرو څلور لارو او جادو کې ترافیکي نښې او اشارې شته خو دوی د فعالیتو هڅه کوي. د ترافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار دروانی ونې د شنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل
د څوار لاسو دوه کال لپاره د شپته د پاس ستراتیژیکو چارایګانو د سیګنالونو د فعالولو پلان او خریداري په بشپړ کېدو ده. تقریبا په ټولو لوی خارو کې سیګنالي چارایګان چې دي غیر فعال دي. نو د دوه حل لپاره موږ د کورنۍ چارو وزارت همکاری باندې تقریبا 850 چرایگان دی چې خریداری هم بشپړه شوې ده او کارونه تمام دی. په 402 کال کې په دا پروژه په اوایل میاشت کې به بشپړ کیږي.
د یادونه ده چې دا ستونزه نوې نه ده او د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم لوڅو محدودو څلور لارو ورخوا په ډیرو سرکونو او جادو کې ترافیکي اشارې او نښې غیر فعال وي. که څومره مهال چارواکو ژمنه کړې و چې دا ستونزه به حل کړي خو دا خبر تر اخره یوازې ژمنه پاتې شوه او عملي نه شوه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوې ده. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه لري چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي وسم په کې شتون لري. وسم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر ستاسي ماشومان د ناروغي اخته شي.
د دې ناروغي ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې ته له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ او راتګ ډیر زیات دی، ځکه په دې دوړو یادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو لوی هواده بلې واته ځینو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو او سړکونو روغتیایي اسانتیاوو، تلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدمتونه ورته برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنۍ یو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دا دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تھنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي، چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړل ورته ډیر ستونزمن دي. د سپیری ولسوالۍ اړوند افغان دوبې سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
تاسو نه مدا غوښتنه ده مشت کورینا نشتا، مکتبینا نشتا، اور دینا کسا نرا چې کیما د داده ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوزار نه د هر موسسنه مشدا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي، لکه کورینا کسا نرا ډر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاری وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنۍ مرستو او نورو شایانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکه نه راسه سامان دغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي، امیش نه وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته توزیع په محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانه کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم 2 میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانه کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د $250 هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برا کې مونږ خبر اوسره کړی دی، خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولده دي یې غزته مستقیته مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسون چې پدې شوی دی د ژمنی مو مرستنه نادیم رسنه پدې شوی دی نو هغه مو بار بار وختنه کوم خو یو نسار تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نیمګو چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان تر 1900 کلونو کشر لوبډلې نن بنگلادش ته سخت ماته ورکړه. د نور تفصیل لپاره بختیار ساحل را سره دی، لده به د دې لوبیا او نورو لوبو په اړه واورو.
افغانستان 1900 کلنې لوبډلې د 1.5 منډو په توپیر د بنگلادش لوبډلې ته ماته ورکړه. نن سهار د کابل پر وخت 9:30 بجې د سیالی د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي لوبغالي کې پیل شو. افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه تر سره کړ د 202 منډو هدف یې وټاکه. دوی ته سویل خان سلیزه وکړه او سلیمان عربي بیا نیمه سلیزه جوړه کړه. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سل دیارلس منډې وکړي او د یو سل اته پنځوس منډو په توپیري ماتې ومنله. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب څلور، فریدون داودزي درې، ناصر حسن دوه، کامران هوتک بیا یوه وکټ واخیسته. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي دویمه لوبه باید د مارچ په پنځلسمه نیټه ترسره شي. د دې لوبې غوره لوبغاړی سویل خان ونومول شو. بل لور ته پاکستان د افغانستان پر وړاندې د درې شل ورځو سیالیو لپاره خپله پنځلس کسیزه لوبډله نن اعلان کړه. په دې سیالیو کې به شاداب خان د پاکستان لوبډل مشر وي.